د مشال رادیو د نن ورځې ورستې خبری خبرونه کې درته زه حسیبه شهید هر کلی وایم. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې دي. تر شپږو پورې په دې خبرونه کې د کور کلی سربیره د سیمې او نړۍ تازه حال هم درکو. په دې خبرونه کې به د هزارګانو د نړیوال احتجاج د اعلان په اړه ووري او په پاکستان باندې د حقانی و سوالې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د امریکا د فشار تازه حال هم درکړو. خو تر هر څه د مخدرې سات خبرونه ورو د دې سات خبرونه درته بیا هم احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو لنډیز. په امریکا کې د سینټ یو کمیټي پاکستان ته مرستي د ترهګرو ډلو په ضد عملیات سره تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن په خپل لنډ دوره کابل ته رسیدلې دي. او په لویدیځه غاړه کې څه باندې 1000 فلسطینیانو ملګري ملتونو ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا په ضد مظاهره کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. په امریکا کې د سینټ یو مهمه کمیټې پاکستان ته د اقتصاد او امنیت په لړ کې مرستي د ترهګر ډلو او پتیر بیا د حقانی شبکې پر ضد له عملیات سره مشروط کړي دي. امریکایي چارواکي په کابل کې پر روانه میاشت کې د امریکا پر سفارتخانه د سوي بریت پړه پر حقانی شبکې اچوي. د دې پریکړې منځوري لاته روسه د امریکا د سینټ د ټولو غړو لخوا پات د او د ایواني نمائندگان یا ولسی جرګې لخوا هم د قانون منځوري ته ضرورت لري. د چهارشنبه په ورځ د سینټ کمیټې پاکستان ته د اقتصادي مرستو د پیسو پریکړه نه د پډاګه کړې او دا پریکړه ولسمشر باراک اوباما ته پریښې ده. خو د پوځي مرستو په لړ کې د پاکستان پوسټ د یو ارب ډالرو د مرستې منځوري ورکړې ده چې د حقانی او القاعده شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو په ضد عملیات وکړي. د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه تر مخه نن سهار په دغه قبایلی سیمه کې د مسافر یو موټر د سړک پر غاړه له ایشول سوي بم سره جنگیدل چې په ترڅ کې دوه شذ او دوه نارینه وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. دا چاودنه هغه وخت سوي کله چې له مسافر ډک پیکاپ موټر له چمرکند څخه د ناوګي سیمه ته روان وو. د باجوړ ایجنسی د لیویز واکونو یو چارواکي جهانگیر خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل
څلور مړي دي، دوه پکې زنانه دي او پینځه ځخمیان دي. او د تحصیلدار ته ورکړل کېږي.
په پیښه کې زخمي شوي کسان ایجنسی هډ کوارټر هسپتال ته رسول شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې په بیلابیلو پیښو کې دوه کسان وژل شوي او د یو ځای خبريال په ګډون درې نور ژوبل دي. د مشال رادیو د خبريال وینا سره سم لومړی پیښه د پېښور او تورخم ترمنځ پر لوی لار رامنځته شوه چې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته پر تیل او سامان وړونکو ټینکرونو ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په ترڅ کې یو ډرایور او یو خاصدار وژل شو او دوه کلینران پکې ژوبل شول. بلې خواته بیا د خیبر په سلطان خیلو سیمو کې د ریموټ کنټرول بمې چاودنې په ترڅ کې ځایي خبریال خلیل اپریدی ژوبل شوی دی. په سوات کې د ځانمرګو برید کوونکو تراته ګرسته نن سهار په منګور او سیدو شریف کې کرفیو لګول شوی دی. په سوات کې د پوځ ویان کرنل عارف وایي چې د ملک آباد په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی دی. د وسلوالو او د پاکستان د پوځ ترمنځ شتې رامنځته شوی چې پکې یو ځانمرګي برید کوونکي ځان په خپل الوزولی چې په ترڅ کې د هغه یو ملګری هم وژل شوی دی. د ډزو په بدل کې یو وسلوال وژل شوی او دوه نور وسلوال نیول شوی چې یو یې په ژوبل حالت کې دی. په پیښه کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوی دي. دا وخت په سیمه کې د کرفیو له کبله ټولې ادارې او سکولونه بند دي او منګوري ته پر راتلونکو ټولو لارو موټرونه ولاړ دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په لنډه دوره افغانستان ته تللی دی. نوموړی به هلته د افغان جګپړو چارواکو سره د پروفیسر برهان الدین ربانی پر وژن غم راضي کوي. د وزیر اعظم سره په ډله کې د پاکستان د کورنی چارو د وزیر رحمان ملک او د کامیا اسمبلی د غړي شوکت الله خان سربیره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر هم شامل دي. خبرونه لا مشال ډیوس خاوري. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د برهان الدین ربانی وژن غندلی او دا یو ترهګر برید بللی دی. ربانی چې په افغانستان کې د سولې د شورا مشر وو د نهې په ورځ په خپل کور کې د ځانمرګي برید پر مهال وژل شوی وو. افغان چارواکي وایي ربانی یو ځانمرګي برید کوونکی وژلی چې ځان یې د طالبانو استازی بلی. طالبانو د شروع په ورځ یو بیان جاری کړی ویلی دی چې د هغه د وژنې په اړه معلومات نه لري. فرانس به په راتلونکي میاشت کې له افغانستان څخه خپل څه باندې 200 سرتیري راباسي. د سرتیرو رایستل د هغې لړۍ یوه برخه ده چې د 2014 کال تر پایه به له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه وځي او د هیواد د امنیت مسؤلیت به افغان چارواکي په غاړه اخلي. د فرانس د پوځ ویاند تیری برخارد نن په پیرس کې یوې خبري غونډې ته د وینا کول پر مهال دا اعلان وکړي. فرانس په افغانستان کې دا مهال څلور زره سرتیری لري. د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د فرانس 15 سرتیری وژل شوي چې 23 یې یوازې په روان کال کې وژل شوي دي. نن د رملا ښار په غربي غاړه کې څه باندې 1000 فلسطینیانو ملګرو ملتونو ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د وینا په ضد مظاهره وکړه. د اوباما د وینا په غبرګون کې د فلسطینیانو د مزدورانو اتحادیې اعلان کړی چې راتلونکي جمعې تر لمانځه سمدستي وروسته به په ټول عربي نړۍ کې د امریکا د سفارتخانو مخې ته مظاهره کوي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نیویارک کې د فلسطین د ولسمشر محمود عباس ته ویلي چې امریکا به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا فلسطین د یو خپلواک ریاست په توګه د پیژندنې د ګام په اړه د ویټو حق استعمالوي او دا غوښتنه بردوي. تر دې وړاندې اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وه چې یوازې د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو له لارې د فلسطین ریاست جوړېدای شي.
Ultimately is the Israelis and the Palestinians
papai ke da ham pa Palestinians aw Israel pore ala lari na che pa mung che bayat pa aw masalo mawafika shi che dui sara taqsim kadi di laka da sarhadat aw amniyat masale aw da kadwalo aw da Baitul Muqaddas mauzugane امن په پای کې د هغو خلکو ترمنځ د جوړجاړي تقاضا کوي سوک چې به زموږ د دیوې ناګانو او د ووټونو له شمیرنې وروسته ډېره موده یو ځای ژوند کوي.
تر دې وروسته بیا ولسمشر اوباما د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل او ورته د ټینګ ملاتړ باور ورکړي. فلسطینیان وایي دوی به د ملګرو ملتونو لخوا د خپل ریاست پیژندنې په اړه پر خپل غوښتنه ټینګار کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې احمد شاه عظیمی درته وړاندې کړل. په روانه خبری خبرونه کې بلما حسیب شهید سره دغه سوال په بلوچستان کې هزارګانو د دوی د سکم ډیر شغړو د وژل کېدو پر ضد د نړیوال احتجاج اعلان وکړ.
ہم مجبور ہو کر عالمگیر احتجاج کا اعلان کرتے ہیں.
امریکہ داس شواہد پیدا کړي چې حقانی ډله پر امریکایي اهداف باندې د پاکستان د استخباراتو په لار خود بریدونه کوي. د پوزي چارو کارپو د حقانی وسوالې ډلې پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو د امکان پاړه سوي.
ساوت وزیرستان کے علاوہ کوئی ٹرائبل ایریا پاکستان کے مکمل کنٹرول میں نہیں ہے.
وی قبایلی سیمه د پاکستان په کنټرول کې نه دي. په دې اړه بشپړ رپورت لرو. په سنسوبه کې سیلاب ځپل سره د مرستو رسولو په وړاندې د خندونو حال هم درکوو. په باجوړ کې به د تختول شو یو ماشومان او د برخلیک او د دوی د خوشکېدو په اړه د قومي مشرانو د حل او ځلو حال درکړو. د باجوړ ایجنسی په قومي اسمبلی کې یو استازی وایي
پلې جرګی چې کمی دي هغه نه دي پریږي ځکه کدا د دوه ملکونو خبر هم درنه ده. زمونږ د قوم او د قبیلو خبر هم ده چې زمونږ په قومونو په منځ کې ډېر لوی نفرت دی ولړیږي.
په باجوړ ایجنسی کې د ماشومانو د برخلیک او په مومند ایجنسی کې درته د امن د لخکر د مشرانو د وژل کېدو په اړه هم ځانګړی رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ تازه حال هم درکوو. تر پایا را سره اوسئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل په بلوچستان صوبه کې هزارګانو د احتجاج اعلان کړی دی. دوی وایي چې د نړۍ په کچه دغه هزارګان به احتجاج د اکتوبر له اولې پیلوي. په کوټه کې هزاره ډیموکراتیک ګوند د مستونګ د پیښې نه وروسته دغه احتجاج اعلان کړی دی. خو یو شمېر هزاره میرمنو چې شمېرې سلوګونو ته لسګونو ته رسیده نن یې په کوټه ښار کې د په احتجاج لاس پورې کړ. په دې اړه تفصیل له کوټه نه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د هزاره وګړو د هدفي وژنې پر ضد هزاره ډیموکراتیک ګوند نه یوازې په پاکستان کې ځنننه بلکې په ځینو نورو هیوادونو کې هم د احتجاج اعلان کړی. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبه په ماښام په یو خبري غونډه کې د احتجاج اعلان وکړ. د یاد ګوند یاد مشر په خبري غونډه کې وویل
گزشتہ روز رونما ہونے والا واقعہ یہ ثابت کر
تیر ورځ سوی پیښه د دل لپاره کافی ده چې د هزاره وګړو په وجنه کې ریاستی ادارې هم لاس لري. په دې پیښه کې چې لومړی وسلوالو پاسپورتونه کتلی وو او وروسته یې په ډیر اطمینان سره ټول مسافر په قطارو کې درولي وو. ل دې څخه څرګند څرګندېږي چې وسلوال ترهګر د دې ځای نه بلکې د ریاستي ادارو کسان کېدای شي
اداروں کے اہلکار ہو سکتے ہیں.
د ہزارہ گوند مصر په خبری غونډه کې ویل دا لمړی ځل نه دی چې د ہزارہ قبیلې وګړي په نقشه کېږي، بلکې د په خبره تر اوسه پورې په هدفي وژنو او بمی چاودنه کې د دوی تر 600 زیات کسان قربانی شوي. عبدالخالق ہزارہ دې ته په پام سره چې هر ورځ یې کسان وژل کېږي په ټوله نړۍ کې د اکتوبر له لمړۍ نیټې څخه د احتجاج اعلان وکړ.
هم مجبور ہو کر عالمگیر احتجاج کا اعلان کرتے ہیں جن کے تحت
موږ مجبور یو چې د نړیوال احتجاج اعلان کوو. د دې احتجاج په ترڅ کې به په امریکا، یورپ، برتانیا، استرالیا، کاناډا او د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې هزاره قام په کوټه کې د هزاره و د هدفي وژنو په ضد لاریونونه کوي،
مظاهره کرے گی.
د عبدالخالق هزاره په وینا په همدې احتجاج کې به د ملګرو ملتونو، یورپی یونین او د پاکستانی سفارتخانو مخې ته هم لاریونونه او احتجاج کیږي. له دې سره د پنجشنبه په غرمه ګڼ شمېر د هزاره و میرمنو د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته لاریون وکړ. د هزاره میرمنو چې د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول غوښتنه وکړه چې د مستونګ د پیښې د عدالتي پلټنې وسی. د میرمنو په دې احتجاج کې شریکې یوې پیغلې خبریالانو ته وویل په دې صبح کې د هر قام وګړي وژل کېږي. د دې په خبره کې هزاره لشکرې جنگوي وژني، نو بلوڅو او پښتنو ته بیا نورې ډلې جوړې شوې دي. کله دوی د تحریک طالبان په نامه پښتانه وژني، کله د لشکر جنگوی په نامه هزاره وژني، او کله بیا د انصار الاسلام په نامه بلوڅ وژني، موږ غواړو چې ټول قامونه د سره یو سي او مخته دی راسي. د هزاره په لسګونو میرمنو لاریون ته په خبرو کې وویل نور دوی د خپلو جنازې هر ورځ نسی لیدلی، او زیاته کړه ملګری ملتونه او د بشري حقوقو نړیواله اداره دي نور د دوی ژوند وژغوري. د میرمنو د بلوچستان له وزیر اعلی هم غوښتنه وکړه چې د یو سردار په حیث دي د دوی د نارینه و قاتلینو ته سزا ورکړي. نواب اسلم ریسانی، ته یو سردار یې، موږ تا ته خواست کوو چې د یو سردار غوندې په میدان کښېنه او زموږ فیصله را وکړه. هغه څوک چې زموږ په وژنه کې ککړ دي هغوی دې د خلکو په وړاندې په دار وځړول سي. سره له دې چې هزاره ډیموکراتیک ګوند او د دوی میرمنو حکومت په دې ګرم وباله چې د دوی د وګړیو د تحفظ لپاره یې هیڅ هم کړی نه دی، خو د صوبایي حکومت لخوا په خپرې سوې خبر پاڼه کې ویل سوي د مستونګ تر پیښې وروسته د کورنیو چارو وزیر میر ظفر زهري د امنیت په اړه یوه بیړنۍ غونډه راغوښتې چې پکې پریکړه سوې چې ایران ته د تلونکیو زیارت کوونکو لپاره یې د ای ټی ایف یا د ترهګرۍ په ضد فورس کې یوه نوې ډله د همدې لپاره جوړه کړې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو اورئ. امریکایي چارواکي وایي داسې شواهد ورسره شته دي چې ثابتوي د پاکستان استخباراتو مرکزی ادارې ISI د حقنی اورپکه شبکه هڅولې چې پر امریکایي اهدافو برید وکړي. همدارس د امریکا د سنت هغه بل منلې دي چې لمخې به پاکستان ته مرستې یوازې په هغه صورت کې ورکول کیږي چې دا هیواد د اورپکو پر ضد عملیات وکړي. په دې موضوع تفصیل په امیر ساحل دراوروي.
د امریکا په سینټ کې د پیسو د تخصیص د کمیټې دا پریکړه چې د 2012 مالی کال په بجټ کې د پاکستان لپاره د مرستې مقدار نه دی ځانګړی کړی، خی چې په واشنگټن کې غوسه زیاته شوې ده ځکه چې له پاکستان او اروپا کې افغانستان ته ځي او هلته له امریکایي پوځیانو سره جنګیږي. دا خبره رویټرز خبری اژانس لیکلې ده. د امریکا ځینو استخباراتي رپورټونو تور پورې کړی دی چې د پاکستان ISI په ځانګړي ډول د حقانی اروپا کې شبکې ته هدایت ورکړی دی او یا یې ورباندې ټینګار کړی دی چې په کابل کې 13 اونۍ پر امریکایي سفارت او د ناټو په سر دفتر برید وکړي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن ویلي د پاکستان د پوځ پر مشر فشار راوړی دی د حقانی لورپک ډلې سره اړیکی وشلوي. دی وايي پر دې سره غږېدلی چې د حقانی د اورپک ډلې کار پای ته رسیدو اړتیا ده. په ځانګړي ډول دا ضروری ده چې ISI له حقانی ډلې سره اړیکې ختم کړي او د اورپکو له لارې هغه جګړه ودروي چې دوی روانه کړي ده. مایک ملن دا خبرې په امریکا کې د نړیوال سولې لپاره د کارنیګي ټولنې ته د وینا پر مهال کړي دي. په اسلام آباد کې د پوځي چارو کارپوه ډاکټره عائشه صدیقه وایي امریکا خو په بیا بیا پاکستان ته ویلي چې د حقانی شبکې پر ضد ګامونه واخلي خو پاکستان یې نه اخلي.
اوس په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه یو تازه رپورټ خپور شوی دی. دا د جنا انسټیټیوټ او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رپورټ دی. په دې کې چې څومره خلک دي هغه د پاکستان حکومتي کسان دي، نو دې خلکو په بیا بیا دا یقیني کړی ده چې د پاکستان ګټه په همدې کې ده چې د حقانی شبکه یا طالبان د کابل د حکومت برخه جوړ شي. نو که دې ته وګورو نو زما په نظر ستراتیژي هم دا ښکاري چې د حقانی شبکې پر ضد هیڅ اقدام ونه شي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د سخت تناو ښکار دي، مګر اړیکې به سره ختم نشي. د دې په خبره اصلي مسله دا ده چې امریکا او پاکستان د ټولې معاملې ته په یو سترګه نه ګوري. په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ ستونزې ورځ تر ورځ زیاتیږي او پر یو بل باور هم کمیږي.
داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې خپل مشکلات داسې بیانول غواړي چې ګواکې د هر څه له پاکستانه حقانی شبکه کوي او پر پاکستان بشپړ فشار دی. د امریکا پوځي حلقي او د بهرنیو چارو وزیر دا ټول اصرار کوي چې پاکستان دی پر شمالي وزیرستان حمله وکړي. زه فکر نه کوم چې پاکستان به په سمدستي توګه دې ته تیار شي. بل خواته امریکا له خپل طرفه نه غواړي چې ګام واخلي، ځکه چې کې غشتلای نو وختي به کړو او بل دا چې امریکا په خپل سر کوي نو خپل مقاصد نشي ترلاسه کولای.
حسن عسکری وايي پاکستان اوږدمهاله پالیسی نه لري. هر ډله چې دوی مخالفه شي پر ضد یې ګام اخلي او نورو ته څه نه وایي. دی وایي داسې ښکاري چې د امریکا جنگي پوځیان به د 2014 تر پایه له افغانستان وځي، مګر د پاکستان دننه د اورپکوالي او ترهګرۍ مسله به تر راتلونکو لسو کلونو یا ډېرې مودې روانه وي. له پوهاند حسن عسکري مې وپوښتل چې اوس خو امریکا د اورپکو پر ضد د عملیاتو لپاره پاکستان ته پیسې ورکوي او اوس د امریکا سینټ هم دا ویلي چې که پاکستان د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي نو یوازې په هغه صورت کې به ورته مرسته ورکړل شي. نو په داسې حال کې چې امریکا هم له افغانستانه وځي، آیا دا ښه نه ده چې پاکستان اوس د اورپکو پر ضد پوځي عملیات وکړي؟ حسن عسکری په جواب کې وایي پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو په پوزیشن کې نه دی.
دیکھیے یہ بات اس وقت درست ہوتی اگر پاکستان نے باقی ٹرائبل ایریا پہ کنٹرول کر لیا ہوتا.
گورا دا خبر با هغه محل سم وک پاکستان په ټولو قبایلی سیمو کنٹرول لرلای. دا محل پرته له جنوبی وزیرستان یو قبایلی سیمه هم د پاکستان په پوره واک کې نه ده. شمالي وزیرستان پرېږده، له جنوبی وزیرستان یې ورپکې وویستل. نو په ټولو قبایلی سیمو کې پاکستان پوځ په جګړه کې بوختی. ځینې سیمې له پاکستانی پوځ سره دي، ځینې مشکوکې دي، ځینې له طالبانو سره دي. نو د پاکستان مسله دا ده چې نورې قبایلی سیمې تر خپل واک لاندې نه راولي او په بل ځای کې عملیات کوي، نو د پاکستان مشکلات زیاتېږي.
تروسه د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال امریکا پاکستان ته 40 ارب ډالر مرستې ورکړي دي، خو اوس د مرستو لپاره د ترهګرو پر ضد د عملیاتو شرط د کارپوهانو په نظر د پاکستان ستونزې لا نورې زیاتوي، ځکه چې دې هیواد فیصله کړې ده چې په راتلونکي کال کې به د پیسو له نړیوال صندوقه قرض نه اخلي.
په راپور کې مو اوریدل چې امریکایي چارواکي وایي داسې شواهد ورسره دي چې ثابتوي د پاکستان استخباراتو مرکزی ادارې ISI د حقانی اورپک شبکه هڅولې چې پر امریکایي اهدافو برید وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو یا خارجه دفتر وایي چې دغه هیواد یا دغه هیواد استخباراتي ادارې د حقانی ترهګری ډلې سره هیڅ اړیکه نه لري. دا خبرې د خارجه دفتر ویاندې تحمینه جنجوه نن په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وکړل. نورحال له اسلام آباد انیسا اجمل راکوي.
د خارجه دفتر ویاندا تهمینا جنجوا 19 خبری غونډه ته د خبرو اترو پر مهال ویل چې پاکستان او امریکا یو بل سره ښه اړیکه ساتل غواړي او حقانی نتورک سره د پاکستان د اړیکو خبره غلطه را. پاکستان د حقانی نتورک په ذریعه د امریکای پر ضد جګړه نه کوي. نو موري په دې اړه زیاتوي، پاکستان او امریکا د باور رشتہ جوړول غواړي او دا د دواړو هیوادونو لپاره ضروری هم ده. دا وخت چې پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر په امریکه کې موجوده ده، نو هغې الته خپلې همسیالې هیلری کلینټن سره په ډیرو معاملو خبرې اترې کړې دي. بل چې حقانی نتورک سره د پاکستان مرستو کولو کوم خبرونه دي، نو هغه بے بنیاده دي او د حقانی نتورک په پاکستان کې د موجودګۍ په اړه ځواب زما د کار په دایره کې ناراضي. تاسو د دې په باره کې د استخباراتي ادارو نه پوښتنه
وکړئ.
د افغانستان پوهانی ولسمشر برهان الدین ربانی وجنې ته تهمینا جنجوا یو غټ زیان وویل او زیاته یې کړه چې افغانستان کې د امن لپاره به پاکستان افغانستان سره خپلې مرستې جاری ساتي. هغه زیاتوي، ولسمشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په برهان الدین ربانی باندې د ترهګرۍ د برید غندنه کوي. د پاکستان نه په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره یو ښه ملګری لاړو. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی به د برهان الدین ربانی د تعزیت لپاره نن په مختصره دوره افغانستان ته ځي. یاد دې وی چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د برهان الدین ربانی د تعزیت لپاره نن په مختصره دوره افغانستان ته تللی دی. هغې سره په دې دوره کې د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک، انجینیر شوکت الله، د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی او گورنر مسعود کوثر شامل دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد نه مودانی سه اجمل په راپورټ کې واوریدل چې د پاکستان د بهراني او چارو د وزارت ویاني تهمینه جنجو ویل دي چې د حقانی شبکې له ډلې سره پاکستان هیڅ ډول اړیکه نه لري. د حقانی شبکې پر سر پر پاکستان باندې د امریکې فشار او دغه مهال په سیمه کې یو بل پیښه چې برهان الدین ربانی په کابل کې وو وژل شو، په دې اړه بل لږې د می وروسته بیا هم راپورټ واوري.
پختو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو نو رسې خبری خبرونه اوري. د افغانستان د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی ژوند او د سپتمبر پر شلمه نیټه د هغه وژنه د دې هیواد په سیاست کې د ستونزو څرګندونه کوي. دا چې د هغه وژنې وروسته به د افغانستان پر سیاست او په دې هیواد کې د سولې لپاره د عالی شورا پر راتلونکو کارونو څه اغیز وشي، زموږ همکار بوریوال کاکړ په یو رپورت کې د دې پوښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
د برهان الدین ربانی پرنګ شخصیتونه د شوروي اتحاد پر ضد او له هغه وروسته په کورنۍ جګړه کې شکیل پاتې شوی وو. دوی د خپل مخالفینو لپاره بدماشان، بهرني ایجنټان، ظالم جنگ سالاران او لوی خائنان وو. خو د دوی ملاتړو بیا دوی ته د چلکی جګړې د مشرانو، د خپلواکۍ د جنگیالیو او روحاني لارښوونکو په سترګه کتل. یو اویا کلن برهان الدین ربانی نه یوازې د افغانستان پخوانی ولسمشر، د جمعیت اسلامي سربراو، بلکې د وژل کېدو پر وخت په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روغ جوړې لپاره د امن د عالی شورا د مشرتابه دنده هم پر غاړه درلوده. دا چې له دې درې مهمو دندو تر سره کولو وروسته به د هغه وژنه د افغانستان پر سیاست څه اغیز ولري، دا پوښتنه مې د افغانستان او سیمې د سیاسي چارو د کارپو ایاز خان مخې ته کښې شوه. هغه په جواب کې راته وویل،
لومړی اثر خو دی چې هغه د سولې د عالی شورا مشر وو او د دې ترڅنګ د جمعیت اسلامي ګوند مشر هم وو او د دې ترڅنګ د افغانستان یو د قومي مشرانو څخه ګڼل کېده او خصوصا د مونږ د تاجک ورونو یو عمده مشر ګڼل کېده. نو په دې لحاظ د دې وژل او اثرات به د افغانستان د سولې په پروسه، د افغانستان په داخلي سیاست او هم د ګوند په تګلارې باندې ډېر ژور وي.
ل یوې خوا په نیویارک میشتي د بشري حقوقو ډلې هیومن رائټس واچ استاد ربانی یو له هغو افغان مشرانو څخه ګڼلی وو چې کېدای سي په 1990 لسیزه کې په جنگي جرمونو کې لاس درلودلی وي. بل خو په افغانستان کې هم ډیر خلک د استاد ربانی پرنګ کسان په دې تورنوي چې لاسونه د هیوا دولس پوینو سره دي. د سیاسي چارو کارپو ایاز خان وای یو دای نه دی بلکې ډیر داسې کسان د افغانستان په اوسنی سیاست کې سته چې د خلکو په وژلو تورن دي.
په افغانستان کې د اوسنی سیاست مدارانو په صف کې د ډیرو خلکو لاسونه په وینو لړلې دي، ځکه چې دوی په بیلابیلو ډلو پورې تړلې پاتې شوې دي چې هغه ډلې ټول په جنگونو کې هغوی برخه اخیستې ده. خو تر اوسه پورې دا قضاوت نه دی شوی چې په دې کې آیا څوک محکمه ته لاړ شي، او دا د نړیوالې ټولنې دا د افغانستان د سولې د پروسې یوه لویه نیمګړتیا هم ده.
ویل کیږي چې په کورنۍ جګړه کې په جرمونو تورن برهان الدین ربانی غوښت چې په ورستي عمر کې د افغانستان لپاره او په خاصه توګه په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې داسې څه وکړي چې خلک په یاد ولري. هغه د امن د عالی شورا په نامه د اویا کسیزې جرګې د مشر په توګه په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او د حکومت له مخالفینو سره د خبرو اترو، هغوی د وسلې غورځولو او له حکومت سره د یو ځای کېدو لپاره هڅې کولې. اوس چې هغه ووژل سو نو پر ځای به څوک داسې وټاکل سي چې د ډیر خلکو په وینا لاسونه د ولس په وینو سره نه وي. ایاز خان وای داسې ډیر کسان سته چې هغوی به د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
تر څو پورې چې د خاغلی ربانی د ځایناستي خبره ده، نو په دې لړ کې په افغانستان کې ډیر خلک شته، د پخوانی جهادي مشرانو په صف کې شته. په خپل په دې اویا کسیزه شورا کې ډیر داسې خلک شته چې ګواکې هغه به دا رول ولوبوي، خو دا به لیدل کېږي چې داسې شخصیت به چې افغانانو ته هم د قبول وړ وي او هم مخالفینو ته هم د منلو وړ وي، په دې نگانه چې هغوی به وکولی شي چې هغوی سره تماس ونیسي، خبرې وکړي، نو دا به په راتلونکو ورځو کې ولیدل شي.
په افغانستان کې کارپوهان او ډیر خلک فکر کوي چې د سولې عالی شورا په داسې ډول ډیر اغیزمنه کېدای سي چې غړي به طرف کسان وي او د حکومت له مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره په سپیشلتیا سره یو څرګند تر هولري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
شیر او تصوف
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په و منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
مونږ او متلونه
په پاوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو.
تاسې مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري. اوسم قبایلی سیمه خیبر ایجنسی ته ورزو او هلته د ناکراری و حل لرو. د خیبر پولیټیکل یا سیاسي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې په بیلا بیلو پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي او د یو ځای خبریال په ګډون پکې درې نور ژوبل دي. په دې حقله تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبریال فرحت شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې په ویلابیلو پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي او د یو ځای صحافي په ګډون پکې درې کسان جوړل شوي دي. د دوی په وینا یو پیښه د خیبر په سلطان خیلو سیمه کې رامنځته شوه، چرته چې د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې په ترڅ کې ځایي صحافي او د اردو ژبې ورځپاڼې خبرې خبریال خلیل اپریدی جوړل شو. د دغه پیښې په حق لباندې جوړل شوی خبریال خلیل اپریدی مشال ریډیو ته وای
د خوځس د چا دعوت واغه نو واپس راتلم تقریبا 4:30 بجې او چې کله کلی ته نږدې شو نو دلته ټول خواته چا بمیخه او واغه یو ادم بلاست شو.
د قبایلی صحافیانو مرکزی تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیست مشر صفدر حیات داوړ د دغه پیښې غندنه وکړه او وی ویل چې چارواکي دي د دغه پیښې په لټنې وکړي.
څنګه چې د خلیل خبره ده دا مونږ د ګورنمنت نه مطالبه کوو چې د فوري تحقیقات وکړي او چې کوم مجرمان دي، کوم ملوث کسان وي د 14 کې یا هغه خلاف کاروایی وکړي شي.
د خیبر انتظامیه د وینا تر مخې په یو بل پیښه کې د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی لاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره سامانونه وړونکي کنټینر باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې پیل کړې چې په ترڅ کې یو ډرایور او یو خاصدار ووژل شول او دوه کلینډران پکې جوړل شول. د دغو پیښو او د سیمې د موجوده حالت په هکله مو چې کله د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار عبدالنبی نو پختل نو دوی وویل
زبردست ټیک ټاک دا معمول واقعاتی دا کیږي رکیږي تمہارا خدای
ټول ملک حالات د سیدی په داخله شي
د ځای خلکو په وینا د خیبر جنسی په لنډ کوتل سیمه کې د تیر څور زوره هسه د ناټو په کاروانونو باندې په بریدونو کې تیزه راغله ده فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر جنسی
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
تاسو مشال رادیو نورسته خبری خبرونه اوري چې د خبری خبرونه نیمه برخه ته راورسیدلو پښتونخوا کې 15 نیمه بجې دی احمد شاه اعظمی هم سټډیو ته راغلی او د دې سات د تازه خبرونو لنډیز درته وایي
په امریکا کې د سېنات یو کمیټې پاکستان ته مرستي د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات سره تړلې دي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پروفیسر ربانی پر وژنه له افغان چارواکو سره د غمرازی لپاره کابل ته رسیدلې دي په خبر ایجنسی کې په دوه بیلابیل پیښو کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي په سوات کې د ځانمرګ برید کوونکو تراته ګرسته په منګور او سیدو شریف کې کرفیو لګول شوی او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شته روانه ده او د امریکا او فلويدي زغړه کې څه باندې 1000 فلسطینیانو ملګر ملتونو ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا پر ضد مظاهره کړې ده
لن خبرونه مو د مشال رادیو نوم اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل په دې خبری خبرونه کې مو یوازې خبری رپورټونه او سیاسي رپورټونه درته نه دي راغون کړي بلکې په پاکستان کې مو د بیلابیلو اخبارونو یا ورسپانو پاڼې هم درته اړولې دي اسلام آباد تورزو او ریاض موسی خیل نه تفصیل اورو
نن تقریبا د هر جبې ورسپانې خپل اداریه د افغانستان پخوانی ولسمشر پروفیسر برهان الدین ربانی په وجنه لیکلې ده او دای د افغانستان د امن عمل د پاره یو لوی زیان ګڼل دي اداریه وایي چې نوموړی سره د خپل محافظانو وجنه یقینا د ډیر فکر وړ خبره ده او د سره به نه یوازې د امن روان عمل باندې اثر پریوزي بلکې د بیا شروع کولو او اعتماد بحالې کې به هم ډیر وخت لګي اداریه مخکې لیکي چې د دې پیښې نه طالبانو یو وار بیا خپل رویه څرګند کړه چګنی دوی نغوالی چې د خبرو اترو عمل مخ په وړاندې لاړ شي او د پروفیسر ربانی غونډه یو غیر پښتون سړی هم دوی د پاره د قبلولو وړ نه دی بلدا چې اوس با په خبريالانو سالسانو او د غرنګ نورو خلکو باندې هم خلک اعتبار نه کوي ځکه چې اوس تر هغه د دې خلکو پجامه کې خپل کارونه وباسي اداري وړاندې لیکي چې د پروفیسر ربانی د وجنې رستو په پاکستان زور راوستل نه دی پکار خو بیا هم دا خبره لپامه وستل ګران دی او د دې زور با ارومرو په پاکستان او داشان پټول سیمه پر خو پکار دادا چې د افغانستان د مستقل امن او کلاری د پاره چاپیریال جوړ کړی شي د اعتماد مضبوطولو د پاره اقدامات وکړي شي او ټولو ډلو لا د طاقت په ځای د مفاهمت لار خپلول پکار دي دغه شان آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پټواریانو او تحصیلدارانو ترمنځ د کمیشن خورې کیسه لا زړه شوی نه و چې د لایوستاک صوبای وزیر او نورو حکومتي چارواکو افغانستان ته د سارو کاچاګرې باندې د بیوسې سرګندونه وکړه دا د حکومتي ادارو د ناکامۍ تر ټولو لوی ثبوت دی لیکي چې افغانستان ته د سارو د کاچاګ له وجې د خیبر پښتونخوا ولس د مسلو سره مخ دي او د دې لقبل او رس پورس د غوخو په بایو کې لوړوالی کیږي اداري لیکي چې د لایوستاک وزیر په دې کابو نشي مونده او دا مسله نشي کابو کولی نسوک با د ولس پښتنه کوي اداري اخیره کې لیکي چې ولس هله لري چې د دې ناوړه ګام مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت په فوري توګه ګامونه پورته کړي چې ولس د نورې ګرانه د دې عذاب نه بچي او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانې خپل اداري د وړاندې ورځو مستون په پیخه لیکل دا او وای چې سرنګا د کوټه نه ایران ته تلونکي زیارت کوونکي د گاډی نه راکوس کړی شو او دوی په دزو وجلی شو دا د ظلم جبر او زناورتیا یو لوی مثال دی اداري لیکي چې یو طرف ته خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او کراچۍ کې اړې غړې دي نو بل طرف ته بلوچستان کې هم حالات ډیر خراب دي او دا د هغه خلکو او طاقتونو کوشش دی څوک چې پاکستان ټوټه کول غواړي خوشاباش دی په هغه نرانو پاکستانیانو چې دومره خرابو حالاتو باوجود هم دوی د وطن په مینا کلک ولاړ دي ادارې لیکي چې 13 ورځو کې د امریکای لخوا یو سروې کې ویل شوې دي چې پاکستان په ناکامه ریاستونو کې په 12م نمبر دی او که وګورئ نو په دې کې د شک گنجائش هم نشته ځکه چې د خرابو حالاتو لقبله ک یو طرف ته پانګکاران نور ملکونو ته روان دي نو بل طرف ته انجنیران او نور کارپوهان هم پاکستان کې کار کول ته غاړه نګدي ضرورت ته د خبرې دي چې حکومت داسې اقداماتو کې چې ورسره د خلکو او پانګکارانو اعتماد بحال شي او پاکستان د ترقی پلار روان شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې باندې نوورې چې په امریکا کې سیډنیزي ادارې سټریټ فار د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پروفیسر برهان الدین ربانی د وژنې په اړه لیکلي چې د دې سره په داسې وخت کې د سولې د بهیر او د امن په خبرو پښتنې راولاړې شوې دي چې دا وخت د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې په لومړني پړاو کې دي. بل لوري په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې هم د ربانی د وژنې وروسته په افغانستان کې د امن پر بهیر باندې د اثر یا اغیز پریوتلو خبره سیډل شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په امریکا کې سیډنیزه اداره سټراتفورد لیکي د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی باندې ځانمرګي برید په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان په منځګړتوب د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې په لومړني پړاو کې دي. اداره زیاتوي دا وخت چې د پاکستان، طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ زیاته همکاري تر سترګو کیږي، کېدی شي د هرې ډلې دننه داسې برخې وي چې د خپلې ګټې لپاره په دغه خبرو اترو اثر کول غواړي. اداره پوښتنه کوي د برید لپاره ولې د برهان الدین ربانی انتخاب وشو. ربانی چې نسلي تاجکو د 1992 او 1996 کال ترمنځ افغانستان ولسمشر و، هغه د وژنې تر شا لاملونه اوس هم واضح نه دي. خو دا په امریکا د 1 سپتمبر د برید نه دوه ورځې مخکې د القاعده لخوا د احمد شاه مسعود د قتل یادګیرنه ورکوي. مسعود په یو داسې سازش کې وژل شوی چې دوه عربي نژاد خلکو د مرکې په بهانه په ویډیو کیمرې کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. د ادارې په خبره ربانی چې د احمد شاه مسعود د کارواګي په لاس کې اخیستې وي د تاجکانو نماینده او د طالبانو لپاره یو ستراتیژیکي خنډ وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې اوس هم پر مختونکي پړاو کې دي او وخت راغلی چې دې ته یو سمه بڼه ورکړل شي. اداره زیاتوي د ربانی د وژنې سره د هیواد په شمالي برخه کې د واکمنۍ یو خلا مخې ته راځي او ورسره به طالبانو کړل شي د جګړې وروسته په سیاست کې د خپلې واکمنۍ غوښتنې پر مخ بوزي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکل شوی د برهان الدین ربانی وژنه او بیا په افغانستان کې د امریکا په سفارتخانې د احتیاط سره پلان شوی برید چې تیره هفته ترسره شوی و د هغه خلکو مخالفت ته ګوته نیسي چې د هیواد استحکام ته نقصان رسول غواړي او د امن پر وړاندې ګامونه ناکامول غواړي. ورځپاڼه لیکي دا یو وار بیا دا ښکاره کوي چې په سرخار کابل کې ډیرو محفوظ ځایونو ته اوس هم د حکومت دښمنان رسیدلی شي او بریدونه ترسره کولی شي. د ورځپاڼې په خبره دا وارې وسلوالو د جګړې په لړ کې یو مهم کس په نښه کړ او د یو اویا کلن ربانی په غیر موجودګۍ کې به اوس د امن پروسه پر مخ بیول یو ډیر مشکل کار شي. ورځپاڼه لیکي هغه کې دا خاصیت و چې کولی شو د طالبانو دښمنان یعنی پخوانی شمالي اتحادیه د پخلاینې لپاره رضا کړي.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو ته ځنه کیږي
ای جام سور سو میرای وستوت.
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
تاسې مشال رادیو اوري. او سمیوه نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپلې وینا کې د فلسطیني ادارې د هغو هڅو چې غواړي د یاد سازمان امنیتي کونسل یې د فلسطیني ریاست په توګه پر رسمیت وپیژني مخالفت وښود او د دې پر ځای د منځنی ختیځ د امن د یقیني کولو لپاره د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د خبرو اترو د لړۍ د پیلولو سپارښتنه وکړه. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت ارزښت په ګوته کړ. د دواړو خبرو په اړه تفصیل له واشنگټن هارون بچاره کوي.
په داسې حال کې چې راپورونه ښایي فلسطینی ادارې اټکل کړی د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د روانې شپږ شپېتمې کلنۍ غونډې په ترڅ کې بعد د سازمان لخوا د فلسطینی ریاست په رسمیت د پیژندلو په موخه پیل کړې خپلې هڅې لا پسې ګړندۍ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ له داسې کومې سپارښتنې سره اختلاف ښکاره کړل چې ویل د منځني ختیځ امن که د ملګرو ملتونو د قراردادونو په زور راتلی شو نو تر اوسه به راغلی و. نوموړي البته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډایلاګ د پیلولو په خبره ټینګار وکړل چې په وینا یې دواړه خواوې دې باید خپل منځي اختلافات په خپله هوار کړي.
Ultimately is the Israelis and the Palestinians not us who must reach agreement on the issues that divide them.
پپای کې دا هم په فلسطینیانو او اسرائیلو پورې اړه لري نه چې په موږ چې باید په هغه مسلو موافقه شي چې دوی سره تقسیم کړي دي لکه د سرحداتو او امنیت مسلې او د کډوالو او د بیت المقدس موضوعګانې. امن په پای کې د هغو خلکو ترمنځ د جوړجاړي تقاضا کوي څوک چې به زموږ د دیوې ناګانو او د ووټونو له شمیرنې وروسته ډېره موده یو ځای ژوند کوي.
long after our votes have been tallied.
خاغلی اوباما په خپل خبرو کې په اسرائیل او د توغندای او د ځانمرګي بریدونو مسلې ته اشاره وویل چې دغه هیواد د دښمنانو په منځ کې ګیر هیواد دی او په خبرې چې د منځني ختیځ دی او پایدار امن په خاطر باید د اسرائیل رښتینی امنیتی اندېښنې په پام کې ونیول شي. نو موري هم دغه راز زیاته کړه چې دواړه اړخونه له یو بل معقولې غوښتنې لري او همدغه لامل دی چې د امن د لارې خنډ جوړ شوی دی. په دې لړ کې نو موري د نړیوالې ټولنې کردار مهم وباله چې په وینا یې وبکول شي دواړه خواوې د یو بل دری زوریدلو او زغملو ته اړ باسي.
The measure of our actions must always be whether they advance the right of Israeli and Palestinian children.
موږ خپل کړنې همیشه باید داسې وسنجو چې آیا دوی اسرائیلی او فلسطینی ماشومان ته په امن او په عزت کې د ژوند کولو حقونه ورکړل او کنه. موږ به په خپل دې هڅه کې هله بریا مو چې دواړه غاړي یو ځای ناست تر جوړی کو سو دوی وکول شي چې یو بل واوري او د یو بل د هیلو او یره تر هو درک ولګوي. دا هغه پروژه ده چې امریکا پرې باور لري او دا هغه سدي چې باید ملګری ملتونو ورته په روانو ونیو او میاشتو کې ځانګړې پاملرنه
وکړي.
د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د بشري حقوقو د سرغړونکو پر ضد د خپل حکومت د سخت دریځ یادونه وکړه چې ورسره په دې ورستیو کې د ملکی وګړو پر ضد د سوریایي رژیم زور زیاتی ته په کتنې د یاد سازمان لخوا د بشر الاسد حکومت پر ضد د کوټلي اقدام کولو غوښتنه
وکړه. And the peace and security of the world.
د سوریا او د نړۍ د ډاډ او امن په خاطر باید مونږ یو خلک شو. د عملیاتو د نکولو هیڅ جواز نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره همدا وخت دی چې په سوریایي رژیم بندیزونه ولګوي او د سوریا خلکو سره ودرېږي.
To sanction the Syrian regime and to stand with the Syrian people.
خاغلی اوباما په خپل وینا کې سګنې کال د بدلون د کال په توګه یاد کړل چې په خبره ګنشمیر خلکو د خپل ازادۍ او وقار د حقونو د ګټلو لپاره مبارزه وکړه. نو موري د ایران حکومت هم د خپل ادباو د بشري حقوقو د چکولو په تور تورن کړل. حال دا چې راپورونه وايي ایرانی رژیم دوه امریکایي وګړي چې د جاسوسۍ په تور کې نیولي وو 13 ورځ په ضمانت خوشي کړل. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د سازمان عمومي سکتر بان کی مون هم په خپل وینا کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل لپاره د خبرو اترو لارې غوړه لارې وګرځول او په دې لړ کې د خپل ادارې د بشپړ ملاتړ ژمنه وکړه. نو موري په افغانستان او عراق کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریتونو د جاري ساتلو عزم ښکارا کړل او ویل چې کچري نړیواله ټولنه د ملتونو ترمنځ د کشالو د هواري په لړ کې د سیاسي منځګړیتوب رول په خشان ادا کړي. نو د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو په بلیونونو ډالر کلنۍ بودیجې کې د پام ورلد کمې راوستل شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو د مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه کې د سیمې او نړۍ تازه حال هم واوریدو. د دې ترڅنګ مو د پاکستان په اړه په خبرونه کې واوریدل چې امریکا وایي د شواهد یې ترلاسه کړي دي چې د پاکستان استخباراتو اداره د حقانی له شبکې سره اړیکه لري او دوی هڅوي چې د امریکا په اهدافو بریدونه وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په کلکه رد کړله. خو دا چې حقانی شبکه څوک د اول پاکستان پر فشار زیات کړي، څو په شمالي وزیرستان کې د مشته وسلوالې ډلې حقانی شبکې خلاف عملیات وکړي، او دا چې دا ډله څوک د اول امریکا پر خلاف د سختو ګامونو د اخیستلو وای، د فرانس پرس خبری آژانس په دې رپورت کې اوروچو بشیر ګواخي وړاندې کوي.
د ایجنسی فرانس پرس یا ایف پی خبری آژانس په یو رپورت کې راغلی چې امریکا په دې وروستیو کې په پاکستان د طالبانو د حقانی ډلې سره د اړیکو د پرې کولو لپاره فشار زیات کړی دی. امریکا دا ډله په ډیرو خونړیو بریدونو تورنوي چې په کې 13 ونې په کابل کې شل ساته اوږده جګړه او دوه کال وړاندې د سی ای ای د نه کارکونکو وژل شامل دي. د فرانس پرس خبری آژانس د دې رپورت تر مخه د حقانی ډلې مشر جلال الدین حقانی دی چې په 1998 کلونو کې د روسانو خلاف په افغان جهاد کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته هغه وخت د طالبانو ملګری شو چې دوی په 1996 کال کې د افغانستان د حکومت چارې په لاس کې واخیستې. د طالبانو په حکومت کې نوموړی د سرحداتو او قبایلو د چارو وزیر و. په دې رپورت کې راغلی چې د روسانو سره د جګړې په مهال نوموړی د پاکستان په شمالي وزیرستان کې اوسېده او کله چې په 2001 کال کې د طالبانو حکومت ړنګ شو، حقانی پاکستان کې په زړو دوستانو وګرځید او یو ځل بیا په شمالي وزیرستان کې میشته شو. د ایف پی اژانس په وینا حقانی د القاعده سره نږدې اړیکې لري او د ملا عمر وفادار دی. هغه د نورو ترهګرو ډلو سره په شریکه په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د اژانس په رپورت کې راغلی چې جلال الدین حقانی د 24 کلونو دی او اوس د طالبانو د مشرتابه په شورا کې د هغه ځای د نوموړي زوی سراج الدین حقانی ته پاتې دی. امریکا پلار او زوی دواړه د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچولی دي او په دې وروستیو کې د حقانی د ډلې سره د پاکستان د اړیکو د پرې کولو غوښتنې زیاتې شوي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په ښکاره ویلي چې پاکستان دې د حقانی ډلې خلاف ګامونه پورته کړي. له دې سره سره امریکا په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونه هم زیات کړي او تر اوسه پورې په ګڼو بریدونو کې د یادې ډلې ډېر جنګیالي وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د حقانی د ډلې سره اړیکې نه مني او وایي چې په شمالي وزیرستان کې ځکه عملیات نشي کولی چې پوځیان یې په ډېرو نورو ځایونو کې په عملیاتو اخته دي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
او تاسو د ماښام تر شپږو وروسته هم کولای شئ مشال رادیو زموږ په انټرنیټي پاڼه mashalradio.com کې واورئ. مشال رادیو نه پاتې خبری خبرونه کې اوس درته د هغو ماشومانو د برخلیک په اړه وایو چې د اختر په دویمه د بارجوړ ایجنسی نه وسلوالو افغانستان لوري ته وتښتول. د تیر وړو کې اختر په ورځ د بارجوړ ایجنسی په لزګونو ماشومان د پاکستان افغانستان پوله باندې ویچنی سره د اختر خوشاله منځلي چې وسلوالو وتښتول. په دې وخت یو شمېر ماشومان تخته کې بریالي شو او خوښه دیرش مشمن وسلوالو ځان سره افغانستان ته بوتلل چې تر دې دمه د هغو په ولکه کې دي. دا چې د هغوی کورنۍ څه احساسوي او د خلاصولو لپاره څه هلې ځلې روانې دي په دې اړه منور شادر ته حال درکوي.
د باجوړ ایجنسی مامون تحصیل د بیلابیلو برخو هغه ماشومان چې د تیر وړو کې اختر په ورځو کې پاک افغان پولیس ته نږدې د اختر خوشاله منځلو په وخت وسلوالو د افغانستان کونړ سیمې ته تختولې دي لا تر دې دمه د هغوی په ولقه کې دي چې د راخلاصولو لپاره یې د حکومتي هلو ځلو ترڅنګ د قبایلي روایتو مطابق جرګې هم روانې دي. د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان په دې حق لا مشال ریډیو ته ویل
بالکل جی زمنګ دا دغه خلکو سره رابطې دي دغه عامه ته کوم خلک پراته دي هغه کده دې طرف دی او کده هغه طرف دی هغه زمنګ یو قوم دی زمنګ یو مامون دی زمنګ یو سه پړوسی دغه قومونه دي دغه دغه سره زمنګ خپل په قومي سطح باندې خبرې اتری شروع دي او چونکه هغه دا خبره کوي چې دا کوم منګ دغه کلی دی نو زمنګ د حکومت پاکستان او کوم شرایط هغه وړاندې کلی دي چې په هغه کې باندې کله عمل وشي منګ داکو خو زمنګ غ خپل قومي جدوجہد چې کم دی غ خپل جرګي چې کم دی هغه نه دی پریږي ځکه دا د دوه ملکونو خبرم ده نو دا زمنګ د قوم او د قبيلو خبرم ده چې زمنګ په قومونو په منځ کې ډیر وی نه پرته ولړیږي.
په تختول شوی ماشومانو کې د یو تن ورور امین الله د دې پیخه په خلاف خپل احساسات داسې بیانوي.
زه حمید لانوم دی تقریبا 15-14 کال عمر دی او بس چکر باندې تر دی وړوس ماشومان دی نه پیږي او بس ستا طالبانو چات کړی دی وړی دی بس دا خلک د افغانستان دا کوي څوک نن جرګه و څوک عزت نن رالم او څوک ما ټلیفون کله و څوک سبب آزاد کی څوک نن بیل آزاد کی د سې چا د مکمل پته نشته نو موږ ته خو معلومات نشته موږ خو چې معلومات موږ ته موږ خپل کول ته سلی ورکلی و چې را به شي خپل کول دم ناګر خو بس صرف دونه چې کور تلاش و دوه بس نن دا خبره کې د چې نن برا شي سبب برا شي.
ریپورتونه وایي دغه ماشومان په غلطه سره په پاک افغان پوله اوختري. په دې حق لا اخونزاده چټان وایي د ماشومان چې د کوم ځای نه تختول شوی هلته د پولې دواړو خواو ته یو قبيله ژوند کوي او د سرحدونو نه بې پروايي تل خپل رښتې او غم خادي جاری ساتلي. نو موړې وایي
اول نه خبره خدا چې د ماشومان په غلطۍ کې نوتلی دا د کوم ځای نه چې ماشومان بيولې شوې دي دغه ځای ته به زه په خپل باندې د یو شلو زلو نډیر تلې ما کلم چې زمنګ د باجوړ څوک مل مرا شي د بار نه څوک کس را شي منګه غا د چکر د پاره نه بارډر ته بوزو به د بارډر سره په دغه ځای کې د افغانستان په خاوره کې د نن ته یو شینه ده اغه د زی منګه او د خلک مامون او سلارجی منګه د پخوانه اغه د امان الله خان حکومت پاتې شوی اغه د داوود شاه خان حکومت پاتې شوی دی اغه تر دې چې بولاو یا دغه نه مخکې کوم څانو به کې د طالبان حکومت او هغه کده رباني شه د ګلبودین شه د ماشومان د زمنګ روټینو د ماشومان به مخکې تلو خدا نه خوشګواره به خو شوله.
ویل کیږي چې وسلوال د تختول شوی ماشومان په بدل کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې نیول شوی وسلوال او د هغوی کورنۍ د خوشی کړی او په باجوړ کې د وسلوالو پر ضد عملیات بند کړي. بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي او د زعفران مرکزی وزیر انجینیر شوکت الله د حکومتي ګامونو په حق لا مشال ریډیو ته داسې ویل.
غلطه د افغان حکومت خلق ناشته، غلطه افغان نېشنل آرمی کسان ناشته، په خاور باندې د افغانستان حکومت دی. نو موږ خو په ملکی سطح ده چې موږ غوښتي تخواست کو چې دلته موږ د غي بچی د غي خلق دیش کال پورې د خو په حیا کو عزت کې وساتل، او دا دیش ماشومان د غي ذمہواری جوړیږي چې غي د غدن خیریت سره موږ ته واپس کی. ځکه چې زموږ د پښتو د اسلام روایت کې
د دې ترڅنګ اخونزاده چټان وایي تمه لري چې دا خبره به زر تر زره د قومي جرګو په ذریعه هواره شي.
نن موږ په باجوړ کې کتاب سره وښي چې د کونړ زمنګ کم ورونه وزن ته پاتې کیږي، هغه سلارځي دی او هغه مامون دی. نو دا هر عام سړي ځکه هغوی ته لګونته کې په ډېر زیات مشکلات او ډېر هغوی، نو دا د دې نه ډېرې قومي مسلې جوړېږي. موږ دا نه غواړو چې زمنګ قومي مسلې جوړ شي، حکومتونه خو به خپلې خبرې سره په خپلو کې جوړ کړي. موږ دا قومونه خو به بیا سره هغه قومونه زمنګ رښتې دي. موږ د یو بل سره داسې تړلي وو چې قدرتي طور باندې چې موږ یو بل نه ځان نه شو جدا. ان شاء الله تعالی موږ دا ووشي دا حکومت د خبرو نه زمونږ د خپل قومي ډېرې مؤثرې ثابتې شي، او تاسو به وګورئ چې دا خبره ان شاء الله تعالی الله به ډېره زر ختمه کړي، او دا به د دواړو قومونو په تعاون سره الله ختمه کړي.
اخونزاده چټان زیاته کړه چې دا د پولې دواړو خواو ته میشت قبایلي ورونو ترمنځ د نفرت پیدا کولو سازش دی چې دوی به یې د جرګو د لارې ناکام کړي، او دا ماشومان به ډېر زر صحیح سلامت خپل کورونو ته ورسي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
تاسې مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري، او په باجوړ کې مو وریدل چې قومي مشران د هغو ډیر ماشومانو د خوشکولو لپاره هلې ځلې کوي کوم چې د اختر په دویمه د باجوړ ایجنسی نه وسلوالو تختولی وو، او اوس هم مومند ایجنسی ترازو، او هلته د هغو مشرانو د وژلو په اړه درته حال درکو چې د امن لپاره هلې ځلې کولې او د طالبانو لخوا ووژل شول. په مومند ایجنسی کې د طالبانو د مخنیوي لپاره یو شمېر امن لخکر یو جرګې جوړې شوې دي، خو د دې ایجنسی ستر مشران د طالبانو لخوا وژل شوي، او اوس د دې سیمې مشران له جرګو او د امن کمیټو نه ځان لرې ساتي. د طالبانو له ویرې د سیمې مشران کړي کړي دي، او په ښکاره توګه د امن خبرې هم نشي کولای. زموږ همکار ګولایاس په روسیو کې په خبرو او په مومندو کې قبایلي مشرانو او ملکانو سره په دې اړه خبرې اترې کړي، او د مشرانو د وژلو په اړه داسې رپورت برابر کړي.
تر 2001 کال مخکې قبایلي سیمه مومند د نور جنسو پرتله آرامه سیمه ګڼل کېده. په دې کال کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د سور جماعت تر عملیاتو وروسته وسلوال طالبانو په مومند ایجنسی کې د سور جماعت په نوم یو بل جماعت جوړ کړ، چې تر دې وروسته بیا دې وسلوالو په سیمه کې خپل کارونه پیل کړل او په زیاتره سیمو کې خپل واک عملي کړل. د پاکستان حکومت لخوا په دې سیمه کې د فوزي عملیاتو ترڅنګ هلته قبایلي لخکر او امن جرګې جوړې شوې چې د طالبانو مخه ونیول شي. قبایلي ملکانو په دې کې ډېر مهم رول لوباو، خو د ایجنسی لوی او ستر ملکان او د امن جرګو یو شمېر غړي وژل شول. د مومندو یو ملک جمیل چې قبایلي کونسلر او د امن جرګې غړی هم دی، له مشال رډیو سره د خبرو پر مهال وایي دې حالاتو هر څه بدل کړل، او ملکان په آزاده توګه د امن خبرې نشي کولی.
نو اوس خلاړ ارس دار ختم شو، واقعي ملکی خلاړ د منځ اوس ملک ملک د ماغه ملکی نه وړ جرز ملکی او جزري له ټول خاص او حکومت ته کوم خدمتونه کړو، هغه متاسف بس بي فوزل شو. او د مخ خپل باندې حکومت به موږ ته چې ته یو زر روپۍ بچ ته پټیکل راکړي به زر راکول، نو موږ له 5000 روپۍ کار کوو. ان روزانه به قبایلو کې یو کار وکنه، نن ورته شوی دا نو تاسو سرکاري سړی ته نقصان دی، نن سکول ته سار شوی دی، نن اسپیټال نه جوړي، سرک یې من شوی، نو موږ به سیمنډي والے اخر ته مننه توزاریو مزیت کار به
د مومندو یو بل ملک تاج محمد مومند دی، دی په پیښور کې خپل روزګار کوي. تاج مومند وایي طالبانو د ایجنسی رسم او رواج ان دا چې ستر مشرانی له منځه بي وړل.
به هغه طالبان چونکه په ایجنسی کې وو او د ایجنسی د خلکو خپل یو رواج دی، خپل یو وصیت لري، یو دا خپل یو رواج قانون دی چې په هغه کې د طالبانو ګوتې وواله کوم سرکړ د مشران چې زمونږ او هغه د طالبانو د لاسا چې د دنیا نه لاړ. که زه تاته د خپل جنسي خبره وکړم، نو زمونږ چې تقریبا چې زمونږ د جنسي څومره سرګر د مشرانو نه هغه نن په دنیا کې نشته.
د ځینو قبایلي مشرانو وینا ده چې لومړی طالبانو په لږ شمیر کې وو، نو هغه مهال د حکومت لپاره ممکنه وه چې د دوی مخه ونیسي. ملک فضلی وایي دوی اوس د طالبانو مخه نشي نیولې.
طالبان اوس داسې شی دی چې وروره موږ د طالبانو مخه نشو نیولی. زمونږ په کور کې په خپل بچي ته ټوپک په وږه شو سیرانې چې موږ څه وکړو. د طالبانو چې راغلل همداسې مومندو تې کډې را واخیستې. دا څنګه هنګامه ده؟ د دې هنګامې په حساب باندې موږ نه پوهېږو چې دا څه حساب.
د مومندو اتمرخیل قبیلې سره تعلق لرونکی ملک امانګل په پېښور کې ژوند کوي او نشي کولی چې خپل وطن ته لاړ شي. ملک امانګل له مشال رادیو سره خپل دریس سره داسې شریک کړو.
زم خپل تا بہادر شمشیر دغه لقب ورکړی. زمنګ یو سیسه په لای دیوار دی. زمنګ د افغانستان د منځ یا د دشمن دراتلو د منځ دا دیوال چې ولاړ نو موږ پامن کی. هغه دیوال پاکستان له خانه د پدسې توپونو ولګیدا چې هغه دیوالم ختم شو. هغه د جنسي چې کمی وی هغه هم ختم کړي.
د مومند پولیټیکل چارواکي مقصود حسین بیا دریز دري چې یولس امن کمیټه یې جوړی کړی دی او ډیر په موثر ډول د طالبانو پر ضد جنگیږي.
موږ 11 امن کمیټیز لشکر جرګز اپریټ کوي په دې پورا ایجنسی کې. سیستم په دې ایکسس ابزورب کول نه شو ځکه ټرایبل سیستم. لیکن زموږ حکومت د ټرایبل باډیز ان د نیم اف لشکرز کمیټیز رالو د دې په خپل علاقو کې یو افیکټیو ډیټرنس کریټ کو. دې کې کمیټیز لشکرز ملټنټ سره په مختلف وقتو کې په مختلف سینو کې انکاونټرز راغلي دي. ساغه کې دین قربانيانی ور کړی دي.
په دې اړه چې آیا د مومندو د ملکانو په وجنه کې په ښکارا ډول طالبان لاستري او کنه، ملک جمیل وای
یره د حکومت خپل پالیسی ده. فری باندې حکومت لا دغه نشي کولای. دا خپل کار دی. اسفتن دي عوام خلکو ته دي اسفتن مشترکه کار دی.
ملک جمیل زیاتبی دا ایجنسی ډیره زیاته پورم نه و او د جرګو د لارې به هر څه هواریدل. د مومندو د خبريالو د مرکز مشر محترم خان وای چې د مشرانو له وجلو سره د جرګو ارزښت له منځه تللی دی او نوې نسل نشي کولای چې جرګي وکړي.
نو مشران خو ځنی مشران سره مطلب چې ډیر زیات اثر پرې وته. مطلب زموږ د مشرانو چې مطلب وسو ایون جرګین نشه کوله. او د مشرانو چې هغه مطلب دا غو شل تبه گورنر لا باندې تنظیمي لا باندې نو خبره به حل کا او خبرم نه دي. د جرګون ډیر خلک دا کم چینو یا کول دي. مشران خو چې موږ نتلې موږ باندې خو انتهایی ډیر اثر شوه ده په دې سیمه باندې.
له مومندو د قومي اسمبلی ولسی جرګي غړي فضل منان چې په سیمه کې ډیر اثر و نفوذ درلود په پیښور کې وسلوالو وجلو. د نوموړي لزوی نادر منان مې پوښتل چې آیا د پخوانی جرګي بڼه او شکل اوس هم هغه دی چې پخواو دی وای؟
نه، دغه شکل ته خو موږ دغه شکل نشو ویلی ځکه چې کومې جرګي او لښکرې جوړېږي د هغې شکل نن بل رقم دی. جرګې چې وي هغه د امن جرګې وي. هغه د امن دپاره کار کاوه، د سولې دپاره کار یې کاوه، د روغې دپاره کار یې کاوه. د یو دوو کسانو سولې او روغې کوله. هغه د ډزو یا د بدامنۍ یا د ګډوډۍ مخالف و.
د مومندو زیاتره قبایلي مشران وژل شوي چې نور پاتې دي هغه مخې ته نه راځي. د مومندو اوسېدونکي وایي چې د خبرو د لارې ممکنه ده چې قلارې راشي، خو په هغه صورت کې چې د ایجنسی سمو مشرانو ستاینه باوري شي. اوسېدونکي ویره لري چې د ملکانو له وژنې سره زیږیدلی خلاک پوره نه کړل شي نو طالبان به له دې ګټه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو نه ورستي خبری خبرونه واوریدل. د ورستي خبری خبرونه ورستي وشي بو تر رسیدلی یو ور بیا احمد شاه اعظمي توار ورکو چلن خبرونه درته وای.
په امریکا کې د سینټ یوې کمیټې پاکستان ته مرستې د ترهګرو ډلو په ضد عملیاتو سره تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پروفیسر ربانی پروژنه له افغان چارواکو سره د غمرازی لپاره کابل ته رسیدلې دي. په باجوړ ایجنسی کې د مسافر یو موټر په بم کې ختلی چې څلور کسان پکې وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. بلخوا په خیبر ایجنسی کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. په سواد کې د ځانمرګو برید کوونکو تراته ګرسته په منګور او سیدو شریف کې کرفیو لګول شوی او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمن نشته روانه ده. او په لویدي ځغاړه کې څه باندې 1000 فلسطینیانو ملګري ملتونو ته د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د وینا پر ضد مظاهره کړې ده چې نوموړي د فلسطین لخوا د غړیتوب غوښتنه رد کړې وه.
د احمد شاه اعظمی د لندو خبرونو سره د مشال رادیو د نن ورځې وروستي خبری خبرونه هم درته راغونډو، او له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پر لپسې خبرونه چې د سهار لنه دوام درلود او وسد ما خمشپګ وږي شوي پای تر رسیدي، خو سبب بیا هم مشال رادیو لنه وو تازه او خوندور پروګرامونو سره له تاسو سره بیا، او تاسو هم مشال رادیو سره اوسئ. تاسو ته خمه خم غواړو په همدې سپا وی وی دیو رادیو اوري. زه حسیبه شهید هم در سره مخخه کوم له تخنیکی همکار فضل خان افریدی څخه په مننه خمه خمولره.